لري مسيد ازادي راديو اوريدن كوتا ازمال خو سلام دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم د خبرونې یو برخه جوړوي په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي نن شنبه ده د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 22مه په دې خبرونه کې پر بهرنیو مسایلو هم راپورونه خبرو خو تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي د افغانستان ولسي جرګې نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح لړۍ پیلوي چې خپله پراختیایي بودیجه یې بشپړه نه ده مصرف کړې ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې تر 5000 زیات افغان پولیسان روزلي دي د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده تکل سوي چې د افغانستان ولسي جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونو یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي د فواید عامې عدلي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسي جرګه یې استیضاح کوي ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5309 افغان پولیس افسران روزلي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځانګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي په زابل ولایت کې پرون مازیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګ بریدګر مخه نیولې ده د زابل د ولی ویاند ګل اسلام سیال پرون شپه رسنیو ته په یوه صوتي پیغام کې وویل چې ځانوژونکي غوښتل د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړي
کله چې ځانمرګ بریدګر د شینکی ولسوالۍ 300 متره ته نږدې کیږي د ملي امنیت منصوبینو لخوانه وربند توقف غږ کیږي چې بریدګر ورخطا کیږي او په منډه کې ځان ته چاودنه ورکوي په یاد برید کې صرف بریدګر د منځ ځي او بل هیڅ چاته ضرر نه رسیږي یا ځانمرګ بریدګر نورالدین نومېده چې اصلا د شینکی ولسوالۍ د سدوخان کلي اوسیدونکی و
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د امریکا یو جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېدله دا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو تر پریکړې وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو جنگي بیړۍ خلیج ته داخليږي یو اس اس جان سی سټینس وروسته له هغې خلیج ته ورسېده چې ایران په وار وار د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه کړي دي خلیج ته د امریکا د دې جنگي بیړۍ له رسېدو سره سم د ایران د سمندري ځواک کښتیو هغه تعقیب کړه او ایراني سرتیري لیدل کېدل چې د امریکایي بیړۍ تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې زیاتې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ د ترکیه ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کورد وسلول او داعش ډله له منځه یوسي رجب طیب اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې امریکا له سوریه څخه د خپلو سرتیرو وتل اعلان کړل ښاغلي اردوغان د روانې دسمبر میاشتې پر 22مه ګواښ کړی و چې د کوردانو د وای پی جي وسلولې ډلې پر ضد به چې د سوریې په شمال کې فعال دي پراخ پوځي عملیات وکړي په همدې حال کې د سوریې کورد وسلوالو ویلي که ترکیه د دوی تر ولکې لاندې سیمو باندې برید وکړي نو دوی به د سوریې له نورو سیمو څخه خپل جنګیالي راغونډ او له ترکیې سره به یې پر پوله ځای پر ځای کړي. کورد وسلوالو ویلي چې د دوی پر سیمو د ترکیې د پوځ برید به په سوریه کې د داعش پر ضد د کورد وسلوالو عملیات ودروي. اروپایي ټولنې پرون پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو رسمن وغځول. پر روسیې دغه بندیزونه د مسکو لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا چاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر لګول سوي وو. اروپایي شورا په یوه بیان کې ویلي چې له 30 هیوادونو جوړې اروپایي ټولنې دغه بندیزونه به د راتلونکي 2019 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیزونه د روسیې د انرژي، بانکداري او دفاعي سکتورونو برخه په نښه کوي. روانه اونۍ اروپایي ټولنې هغو 5 روسي وګړو ته د ویزې پر ورکولو او د هغوی د شتمنۍ پر کنګل کولو موافقه وکړه چې په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په برید کې په لاس لرلو تورن دي. د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره دریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 10 نور ژوبل دي. پولیسو ویلي داسې ښکاري چې دا پیښه د بس د چلوونکي د غلطۍ په نتیجه کې سوي وي. پولیس وایي په بس کې زیاتره سپرلۍ د یوه ښوونځي زده کوونکي وو. د پیښې په یو ویډیو کې ښکاري چې بس د ټکر په نتیجه کې په منځ کې نیمی سوی او ریل ته سرسري زیان اوښتی دی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي.
ثابت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 30 ساله پوره کرده باشه.
دا هم وری چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د قاچاق د انساني قاچاق په وړاندې په مبارزه کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي. بیا مو چترال ته بیایو. د کلاش قبیلې له ځنګړي اختر څخه مو خبر و چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
ټول ځینې راغلی دی او دا خوشحالي موږ خپل زړه سوله به مینه باندې به پتایو.
افغان حکومت وایي د افغانستان صدرات تر پخوا زیات سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د ترکیې ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. ستاسو د خوشحاله شیبو لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
ښه نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اووه سرونه، اته پښې او اویا غوږونه لري؟
دا حکومت نه دی.
په دې راز د پوهېدو لپاره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واورئ چې د کور کلي پروګرام تر څنګ په همدې خپرونې کې خپریږي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومې یا جدې میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به تر یوې اونۍ پورې اعلان کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان کولی شي سر له نن څخه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه ثبت کړي. د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته ویل
ثابت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 40 سال پوره کرده باشه.
د افغانستان تابعیت ولري، مسلمان وي او 40 کلن وي. د خپلو 30 زرو ملاتړو لست باید ولري. په بشریت ضد جنایتونو تورن نه وي او له خپلو مدني حقونو څخه بې برخې نه وي. د کاندیداتورۍ د لګښت لپاره 1 میلیون افغانۍ ولري. خاغلی ابراهیمی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تېرې چهارشنبې راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې 6 اشخاصو دا بستې اخیستې دي. د نوموړي په وینا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو نوم لیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د څلورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسیون مرستیال وایان ښاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي:
کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دیوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې راتلونکي اونۍ تر پایه د پاتې څلورو ولایتونو د نتیجو لومړنی لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو له اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28 او 29 نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوي مهال ویش له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي اجدې میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه هیواد صادرات له 3% څخه 10% ته زیات شوي دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د صادراتو لوړېدل له سرورنه ګڼي، خو وایي چې دا باید دوام پیدا کړي. یوسف خان ځدرن او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات د پام وړ یوې اندازې ته رسیدلی دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو کچه د 4 پخوانیو کلونو په پرتله 10% زیاته شوې او دا وخت 10% ته رسیدلې ده.
څلور کاله مخکې د 2015 کال کې زموږ صادرات تقریبا 514 میلیون ډالر او تقریبا 2.3 میلیون ډالر په 2018 کال کې رسیدل. تر اوسه دا کال هم خلاص شوی نه دی، خو سږ کال موږ انشاءالله تقریبا د 30% نه زیات د صادراتو وده لرو. او که د څلور کال په پرتله کې وینو تقریبا 50% زموږ صادرات وده
د وی د صادراتو د ډیرو دوه اصلي دلایل د هوایي او ځمکنیو ډیرو دهلیزونو څخه استفاده، د افغاني توکو لپاره د بازارونو ډیریدل، د افغاني کالیو کیفیت او د صادراتو ملي ستراتیژي د چې په صادراتو ټینګار لري. د افغانستان د صادراتو د ډیرو دوه د څرګندونې داسې محل کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جنگ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوي دي. خو افغان حکومت ویلی د چابهار بندر یو کمربند ای ویلارې او لاجوردلارو څخه په استفاده او د هوایی دهلیزونو په پرانیسل کېدو یې دا پولې ماتې کړې او غواړي تر راتلونکي کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارډ ډالر ورسوي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان لټل یې تاج محمد تلاش له دې سره چې د صادراتو ډیریدل یوه لاسته راوړنه بولي، وایي له دومره پاملرنې سره له افغان حکومت څخه د لا ډیر څه کولو تمه کېدی شي.
دومره خاص چانسونو کې چې لکه نړیوال بانک درا سره، آسیایی بانک درا سره، اسلامي بانکونه درا سره، ناټو دا، برکسل دا، ریکا دا کانفرنسونه دي، دا ډیر قوي اقتصادي چانسونه دي چې باید افغان حکومت له دې نه ډیر قوي ګټه پورته کړي او له دې چانس څخه صحیح استفاده وکړي تر څو چې د عامو خلکو په ژوندانه کې ډیر قوي او اساسي بدلون رامنځته شي.
د ښاغلي تلاش په وینا د صادراتو ګراف د لوړېدو د اندازه باید د اقتصادي خوځښت په خاطر دوام وکړي، کنه اغیز به یې محدود وي. د نوموړي په وینا دا چې د افغانستان د صادراتو ډیره اندازه کرنیز توکي او میوې جوړوي، باید د بزګرانو او باغوانانو سره مرسته د حکومت د پاملرنې په سر کې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. البته په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام پر 0.15 څپه هم صافه واضح اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 2 میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي دي. د دې وزارت ویاند وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د اصلاحاتو په نتیجه کې شایي چې نور کسان هم چې په انساني قاچاق کې لاس لري ونیول سي. تفصیل د پیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسې کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي دي، دغه نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې تونیدلی چې 403 کسان په تیرو درې میاشتو کې د جرمی شبکو غړي او مشرانی ونیست. د انساني قاچاق په برخه کې په تیرو دوه میاشتو کې نوي کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوه کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو، خو د 2018 کال نه راپدې خو دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خپریږي چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي علا محمد احمدزی له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتی اوضاع ډیره خرابه ده په افغانستان کې. د فقر او بیچارهګۍ کچه ډیره لوړه ده په افغانستان کې. عامه پوهاوی نشته خلکو ته. همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کول چې قانون افسای ده، یوه قانون کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي. هغه قاچاقبران چې عمل ترسره کوي هغوی په سزا باندې سزا دغوی د عملو سزا نه ورکول محاکمه کېږي نه.
ښاغلی احمدزی دا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړې مقاله لیکلې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستانه د اوزر امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. وال سټریټ ورځپاڼې د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي، په راتلونکو څو اونیو کې به دا امریکایي عسکر له افغانستان امریکا ته ولاړ شي. امریکا په افغانستان کې څه باندې 4000 سرتیري لري چې عمدتاً افغان پوځیان روزي او مشوره او مرسته ورکوي. اخوا د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هڅه ول هم زیات شوې. د وال سټریټ ژورنال د مقالې لیکوال په دې باور دی چې له طالبانو سره موافقې ته رسیدو مخکې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو ایستل د دغه هیواد د سولې پروسه په خطر کې اچوي. افغان حکومت بیا ویلي د 2000 امریکایي عسکرو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت هیڅ تاثیر ونه کړي. د ناتو ویان دی افغان لنګیسکو ازادي رډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي په دې اړه ریپورتونه لیدلي. هغه ډاډ ورکړی چې ناتو په افغانستان کې اوږدمهالي امنیت او ثبات ته متعهد دی. د ټلګراف برټانوي ورسپانې لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلانه برټانیا بي خبره پاتې کړې شو. ورسپانې لیکلي برټانوي چارواکو د تر ټولو لوی متحد له داسې ناڅاپي کار یوازې د رسنیو له لارې خبر شول. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځمې پورز دفاع وزارت پینټاګان ته امر کړی چې له افغانستان د شاوخوا اوزر امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړ کړي. ټلګراف لیکلي په کابل کې لویدیز ډیپلوماټان دې پریکړې حیرانه کړي او یو انګواه کړي چې دا طالبانو ته له وخت مخکې د کرسمس ډالۍ وه. د برېټانیا یو چارواکي چې هیواد یې سکال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زر تنو ته رسولی ویلي د دې کار ته مینه درلوده او اوس مخکې له دې چې څه وکړي جزئیاتو ته په تمه دي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده، خو معلومه نه ده چې د ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره له طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د دې اونۍ له درې ورځنۍ ناستې سره مرتبطه ده. خلیلزاد تېر اونۍ په ابوظبي کې له طالب استازیو سره کتلي، چیرته چې ده له افغان حکومت سره په ناستې او دایمي روغې جوړې ټینګار کړی.
د د ترکیه ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال لرې کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو مسله اعلان کړه، خو د سوریې کورد وسلوالې ډلې خبرداری ورکړې چې د دوی پر ضد د ترکیې پوځي عملیات به داعش پر ضد د دې ډلې مبارزه اغیزمنه کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوري.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل، د ترکیې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کرد وسلوال وځپي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هیواد یې ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې د په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیې د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جي وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بلور ته د سوریې کورد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیې پوځ حمله وکړه په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریې د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول ولوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکي ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ نو دوی به ونشي کولی چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولي دي. د کردانو وای پی جي وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې د کیلاش قبیلې ځانګړی اختر نن پای ته رسیږي. د دې قبیلې ځینې غړي وایي چې دوی د راتلونکي کال لپاره عبادت کوي او خوشحالي لمانځي. ورغلي سیلانیان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دی د دې قبیلې د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نیاز احمد خان پراپور کې.
د ضلع چترال په لویه لاره ایون کلی نه 13 کیلومتر لرې د کیلاشانو قبیلې درې کلو بمبوریت رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالۍ روانې دي. ځینې کیلاشان وایي چې 100 کاله وړاندې د دوی آبادی 15000 وه، ولې اوس صرف 6500 پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریزه سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 22 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي.
نن چې څنګه چې موږ وکړو دا به روز ریلیشی دا به ډیر خوشحالی دی چې جمی روان دی چې دی جمی کې مونږ به خیر سره به ډیر وکړو. د دې لپاره مونږ دا د دیتا وځي وینټر فیسټیوال وای چې دا به ډیر کولی کولی خپل د الکان ټول زین راغلی دی او دا خوشحالی مونږ خپل زله سره به مینا باندې به پتايو.
د کې لاشانو قبیلې اختر له دوه تا یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلي. د سواد سره تعلق لرونکو یو سیلانی نقیب الله وای ځانګړی کلچر دی خو د کې لاش قبیله ستونزې لری.
ډیر مزه کوي، ډیر خپل وطن دی، ډیر خپل خلک دی، خو لکه څه خبرې دي چې پغې سړی خپشي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر دپاره د دوی د بهبود دپاره لکه ماته څه خاص په نظر رانلل. مطلب پکار ده چې دلته کې دوی له دغه ورکي او چې دوی سروایو کې.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی سټام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. کچره دغه کې اسانتیاګانې ورکړې شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي.
To see the culture so strong and vibrant.
ومې لري دوه د کیلاش کلتور چې په چومو سیادیږي په کې می سندري واوریدي او غډاګانې می ولیدلې. ډیر خوند می دې ځانګړي کلتور څخه واغستو. په ډیره ګرانه ده ویزه ترلاسه کول، خصوصا د سیل لپاره. دا پیغام ورکوم چې د سیل لپاره اجازه نامه دې اسانه کړئ شي. دې سره به ډیر په زیات شمیر سره نړیوال سیلانیان دې سیمه ته
راځي.
په دې وروستو کې د کیلاش قبیلې لپاره د خیبر پښتونخوا دولت په خصوصي دوکا 50 کروڑ روپۍ ورکول اعلان کړي چې مقصد یې د کیلاش قبیلې کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبوریت، چترال.
ستاسو لا پیغامونو السلام علیکم عظمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه اوس اوس یې کارن دی شروع شوی نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک وه انګور اډه ته سانری بند تیر شو اوس د نوی اډې سړک پاتې دی نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زمونږ د ولسوالۍ کې وایت سلک شبکه ولاړه ده هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي وسلام
السلام علیکم زه د هرات ولایت څخه خبره کوم د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د ان ار سی دفتر کې دی موږ سره کومکونه کړي دي بعضو کې تجران ورکړي دي بعضو کې نه دي ورکړي بعضو کې درې نیم زره روپۍ ورکړي بعضو کې اووه زره روپۍ ورکړي دي دغه زموږ بعضې نومان ورک دي یوه روپۍ هم نه دي لیدلې نیم تجیر لیدلی دی پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي وایي نومان مو نشته په لیست کې کار صحیح سلامت یې نه دي څه کړی نوم ولا تلیفون نمبر تذکرې نمبر ټوله پکښې دي دفتر کې یوارې وایي نوم کې نه دی راغلی موږ ځو ورځو که زموږ دغه خبرې غور څوک کوي زموږ دغه غور دې وکړي دا زموږ نومان دې راکړي موږ ته دې کومک وکړي داسې دې نه کوي چې یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې د خدای په امان وکړه
السلام علیکم زه عبدالکریم علی کندهار ولایت شوزین وزیر څخه خبرې کوم اوس ما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې زمونږ د اصلور میاشتې چې ماشوم هم بندې اوس زمونږ ماشوم حواله کېږي نه ماشه څنګه ماشه د په وظیفه کې وو وظیفې غواړي د ماشوم درک نشته بس هغه زمونږ پیغام هم په خور خدای نه مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
پڅو شیبو کې تاسو یې سمېسونه هم لولو خو سیو جالبه مسله څېړو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یوې ستور بیړی په مریخ کې د زلزلې سنجونې پاړه پلټنې پیل کړې دي نور لیسمت سروان
انسایټ ستور بیړی چې په ورستیو کې مریخ ته ورسیده پر دې سیارې زلزلې سنجون کې آله کې خوده دا لومړنی وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایټ لندر یا ستور بیړی هلته کاروي د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته په دې اړه معلومات له ساينس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړی تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده دا ستور بیړی د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ دا ستور بیړی دو سپوږمکیو بدرګه کوله
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
فرید الله د پکتیا له دندې پټان ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي طالبانو ته وایم چې بس ته نور افغانستان مو ورانوي سوله یو اسلامي قانون دی ځوانان مو وژنې دغه سراسر ظلم دی مینې وفا د لوګر له ازر ولسوالۍ لیکلي د امریکا ولسمشر ناسمه پریکړه کړې ده چې غوړي له افغانستان څخه خپل سرتیری کم کړي عبدالناصر خپلواک له لشکرګاه لیکلي د طالب استاذ له خوا له افغان استاذ سره مخامخ ناسته نه کول دا معنی لري چې دوی اوس هم د بل په واک کې دي بصیر خان لزابل په خپل سیمه کې لیکلي چې امریکایان ووځي نو حکومت به د پنجابیانو لاس ته ورځي نو افغانستان ډیر سخت ضرر ویني احسان زیارمل له کندهار لیکلی د باثبات افغانستان لپاره د امریکایي پوځیانو وتل یو ښه او پر ځای اقدام دی. محمد الله قلمیر د هلمند له سنگین ولسوالۍ لیکلی، له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ولسمشري انتخابات وځنډوي، اول له طالبانو سره د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسوي. احسان احمد زی لیکلی، د ولسمشر څخه هیله کوم چې بغلان ولایت ته خاصه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه د بغلان ولایت امنیتي برخې ته. عابد له کندهار لیکلی، د کندهار له چارواکو څخه هیله کوي چې د کوچنیانو اختطاف ډیر خلک اندېښمن کړي، د کندهار امنیه قمندان دي د اختطاف کوونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي، کچیرې خارجي ځواکونه ووځي امکان شته چې وسلول طالبان سوله وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د نورو ولایتونو تر څنګ په ننګرهار کې هم له ښوونځیو څخه فارغه کسان بیروزګاره دي، هیله ده چې حکومت ورته د کار زمینه برابره کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د لوګر اطرافو ته د برق پای رسېدلي خو برق درک نه لري، او پکتیا ته هم له همدې لارې برق تللی، موږ ورڅخه بې برخې یو. زمان له پرون څخه لیکلي، له حکومت څخه مغوښتنه ده چې د پرون او کونړ لویه لاره پخه کړي چې عام خلک او مریضان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي چې دوی له دې ستونزې خلاص شي. بل اوریدونکي لیکلي چې د کلات په خرواریانو سیمه کې افغان بسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. محمد نعیم له زابل لیکلي چې زموږ په ولایت کې اته کله کېږي چې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تګ راتګ بندیز دی، هیله ده چې دغه بندیز د ده په خبره چې لري. سیاو له سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي چې حکومت د زنګلونو د وهلو مخه ونیسي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو پنځو وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړې چې وزارتونه یې او یا په سولې کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. ترکیه ویل د 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5309 افغان پولیس افسران روزلي دي، او دا لړۍ به دوام پیدا کوي. په زابل ولایت کې پرون مازدیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګ بریدګر د حملې مخه نیولې ده. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله دواړه له منځه یوسي. اروپایي ټولنې پرون په رسمي ډول پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو وغځول. او د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره د ریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 13 نور ژوبل سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریده دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس به اجمل تورمان راته وای چې نن په کابل کې ورسپانه څه تبصرې او کومي مقالي خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د 2000 تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ترامپ د دې اعلان په غبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د استعفا اعلان وکړ. په سرمقاله کې راغلي، تر دې وړاندې له سوریې او افغانستان د ټولو پوځونو د ایستلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ غبرګونونه ښکاره شول. سرمقاله لیکونکي لیکي، په ټولو کې دا ټکی شریک دی چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پرېښودل شي بدې پایلې به ولري. ورځپاڼه دا هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بې وسه دی، ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت مطلب برخلیک سره مخ شوه، خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهر انداره چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده، او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، کچېرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لامل کېږي، په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان له مخې او په منظم ډول وي، یعنې امریکایان باید له افغانستان په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورځپاڼه لیکي داسې نه شي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د ولسو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي، دا سرتیري به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي، ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
ازادي ریډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خبرونه کنه، یو نفر سره تقریبا یوهشت زمند دي، تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي.
دغه کار کومې ټولنې ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کېږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې درته وړاندې کوم. را سره اوسئ.
وګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو، ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي،
قانون واخله خبرونه کنه، یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزې دي، یوهشت زمن دي، تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي، او اوس ما اولاد د اخره خزه روړي کنه او د نور درېدل دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازمه او زما ډله ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم، دا چان لورګان کې چې د اولادونه ډيري او بل داسې چې قوم د خلک زیات کې چې انده کې وکالت دري یا پچې ته دري یا چې دري چې پښتبانه پوره وي. زما الحمدلله اومه زمن دي او دري لورګان
اولاد الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډېر والی. د کابل ولایت اوسیدونکو ایوب وای چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډیروالي کې رقابت نه لري. نو موږ زیاتوي
نه رقابت مخ ماشمان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درېم لران دي، زوی ده، ډېر نورمال ژوند ده. نو سم دوه ماشمان دي، درېم سم کې دي او درس وایي. زه هم په نور باندې هم کوشش کوم چې دغه څه ورو پورو د اکسلرم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل وغه د څنګه پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، به حد زیاته غواړم چې داسې ماشومان چې یو نفر افسوس وکړي چې والا واقعیت د ښه کور نه ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه او ناست ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړو سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي. ځکه هغوی به د پلار او د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړېږي، قاچاقبران به تي جوړېږي، یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبا به ټولنه ورسره مخ یو، کورنۍ خو یاسې به ورسره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درسته خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم و تربیې ته به باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوو.
زه احمد الله احمد چرسای وسای اوسیدونکی یم. زه فرن کور مکریانه کې په اندازه باندې ماشومان راوړي، څومره تربیه ورکول سي، دغه لباس، هغه ټول، هغه پیسو کې، او زیات ماشومان خنی نو.
زمانم نظیفه نادر ده، گرافیک ده، دپارتمنت مسئله که عمل نده، ځکه هم خپله شاید پستون زو کیوی ده، هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده، خیر روزنه ده نگانه، یا هم ده هغه هغه چه ضروریات شایان چی پوره کول غواړي هغه شاید پوره نکریه، او ډیر ماشومان را روز که عمل نده.
زه وای د سانم د نور خپل اقتصاد ته لیده، خپل کورنۍ ته لیده، یو کار دی خلق دی چې مشکل لري، هغه ماشومان زیات دي، دغه اقتصادي عمل نه خراب ای، بیا ماشوم راوړي هغه ښه کار نه دی. اقتصاد خی بیا هم کیږي، مثال شي اقتصاد دی خی، یا ماشومان کار لګي یا کار ډیر کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
په پیل کې
کې به استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې، البته د ماشومانو په ډېر زیږون کې، ناسالم رقابت لري. وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاد لري، زه باید لس اولاد راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو، باید بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لس اولاد او د دې نه کم رانه وړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو؟
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کېږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه، په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نیسي، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیه ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډېروالی، د اقتصاد کموالی، د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي، نو مینه محبت تقسیمېږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډېریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کېږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي، نو د ټولنې ستونزه ده، ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد اوس راځو حل لارو ته، چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه یې رستګي وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ ذره زمان ډېر نیسي. د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې وروښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو تر منځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا پخپله د دې سبب کېږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد، کور وده
جوړ اوسه. مهربانی.
قدرمنو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواګوریدونکو سلام، ژمی خدا ستیر شو لکه هیڅ راغلی نه وی. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درنو ازرینو او خواګوریدونکو، خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشي. ا لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي اغلې توره ملنګه وپړخه ورته
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ
پوښتنې دې پیل کړه
جامد دی
او جامد دی
مایع دی
نه خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی
مشاور دی
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي
صاحب نظر دی
نه صاحب نظر هم نه دی
د لوبو شی دی
کیدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي
چاپروس دی
نه د انسانانو له جملې نه دی
خو چاپروس هم پوره سړی نه دی
سمه ده بله پوښتنه دې وکړه
د خوړلو دی یعنې ژوول کیدای شي
او ځینې ځینې کسان یې د خوړلو عادت هم لري
رشوت دی
نه رشوت نه دی نهمه پوښتنه دې وکړه
څټل کیږي که ژوول کیږي
دواړه امکان لري
آیس کریم دی
نه
پوف کیدای شي
او کیدای شي
فوقانه ده
نه نه ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی
ارزانه ده که قیمت
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمته ده
شه خاوره نه ده
شاباس خاوره ده خاوره ده چک چک ورته له تورې ملنګې خور نه یې ونړۍ مننه چې زموږ پټ کړی شوی شی پیدا کړ تورې ملنګې جایزه اعلان کړم
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا موږ غره په عذاب نه کړي
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصله وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو که غواړئ تل مو ویښتان تور پوره تازه او ګڼډ پاتې شي نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ که غواړئ سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هېڅکله هم حقیقت ونشئ لیدلی د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري که چای ځواب راکړه نو غټه جایزه لري نو څوک یې ځواب راکوي
زه
ښه نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اووه سرونه اته پښې او اویا غوږونه لري
کومه بلا ده
اوو
اژدا خو نه ده چې دا به څه شی وي
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي
بلا خو نه ده خو
ژر کوه ژر کوه
دا حکومت نه دی
ولې حکومت
دوه رئیسان او څلور معاونین دي شپږ یو یې د رئیس خاص استازی دا یې اووه دا اووه یې سرونه او اته وزیران یې اته پښې او اویا تنه مشاورین یې اویا غوږونه
چک چک یې ورته وکړئ ځواب یې سل په سلو کې سم دی تاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دي په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم استلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې روزي ټټو کړی دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما استل کاش کې تا د بل څه استلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پریکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته یې د مخې درپسې به زه یم او لمر روسته به نه نه وی خو ټول نظم به زمر فلاس کی وی
د مظاهرو کوم نتیجه ور کړی دا او کاسه ځان ستړی کو
هو څو ته نه شته هم چنه زم پیژنم چې له دوه درو مظاهرو کول ورسته بهر ته ولاړ
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شوار څه وی
احساساتي صاحب شوار مودا دی چې وایو به ژوندۍ دی وی پنه حق مرشي بهرانيان بهرانيان دې نمړ کیږي مونږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم دا خوښه ده خو پام وی چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولی د اسیي ودونو سفارتونه نه خبرو
نه اسیي بچکو نه چاته پنه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایلا پیلا چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون را واغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوزم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډر شیکر عکس پی وي مونږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم مسکونه غوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمی دا هر څه جله چاس د کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه غیر او خودل لمون مخ کې هغه امام دا ډول مظاهره کړي وي بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
چیریه په بازار کې څه کوي جمپر چاته اخلی کبیا در باندې جوړ نه وي او یا یم رنگ مناسب نه وي اوس یې ما اخله بیا به سبا زه در سره ولاړه سم او درته وابه اخلم او نه نه ماشومانو ته یم ما اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یا څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یم ټول هډوکې را وړې وه ځه چې زه درغلم زه اخلمه نه نه چپلکې وانه اخلې خو نه په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت چپلکې زه په خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه ځه زه په خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه شو څه چې راپه یاد شول ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړې ته یا پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړې زه پوهېږم چې دسکشونه سته خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې واچوه لږ یې په ارزانه بیې راوړې په زغالو برسېره کښېنه ځه مه بیرېږه نه لوېږې ځه نو په مخه دې ښه په مخه دې ښه ګرانه
دا څه وکړو
خاوند مې وو
څومره وخت یې ورکړی د ما خاوند خو مې په مخ کې سوړم نشي وهلی پراونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستونکو صادق سمیلغر ستاره امینی سپوکمه مسکا احساس او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
Again.